السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د سلورو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربایم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه را سره دي ورسپانو ته به هم کتنه کوو تبصری او شننې هم لرو خو دغه هر سبا له خبرونو وروسته یې د ما همکار مجید بابر تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کوي
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې 15 شیاګان وجل شوی دي افغان چارواکي وایي ډیر زر به د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د فهرست نه وباسي په اټلي کې د شپږ اشاریه کچې زلزلې ګڼ شمېر ودانۍ رنګ کړې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیاګان وجل شوی دي د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر ذوالفقار لاړک بیګا له رسنو سره په خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت وشوه چې تیر ماښام په ناظم آباد سیمه کې د یو کور دننه د شیا ښځو مجلس روان و د زیاتوي په برید کې شاوخوا شپږ کسان زخمیان شوي هم دي
دوی په دوو موټر سایکلو سواره سلور وسلوال راغلی ولو د کور نه بهر څه کسان ناستو په هغوی ډزې وکړې د دې وروسته دننه په مجلس کې ناستې زنانه د ډزو په اورېدو بهر راووتلې او وسلوالو په هغوی هم ډزې وکړې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري هم منلې ده چې داسې څرګندېږي چې د ترهګرې یوه لړۍ ده او موږ به په شریکه دا له منځه وړو
د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختي کارت په تور د نیول شوې شربت ګل گرفتاری په عدالت کې چیلنج کړی دا د ځوانانو سازمان مشر محسن داوړ د یک شنبه اتوار په ورځ مشال لیډیو ته وویل ګوند یې وار لمخه د وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال لطیف پریدی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو افغان وروڼو خویندو مرسته کوي چې په پاکستان کې په اوسېدو یا له هېواد پستنېدو کې قانوني ستونزې لري د وویل په پېښور کې افغان کونسلګري او د شربت ګل خپلوانو هم ورسره رابطه کړې ده چارواکي وایي د پنجاب صوبې په خانیوال ضلع کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي دي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي بیګانه وخت د امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد څانګې د خانیوال په احمد ولی پور سیمه کې په وسلوالو چاپه ووهله چې په ترس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې نښته وشوه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه بعد د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېر زر پیل شي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون د اجرایي کمیشن د حکومتي پلاوي مشر اکرم خپلواک پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل په دې اړه تر ډېره کار شوی او ډېر زر به غوښتنلیک ترتیب او ملګرو ملتونو ته واستول شي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون شاوخوا یوه میاشت مخکې لاسلیک شو د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وجل شوي دي په کونړ کې ویان جګړن شیرناغا د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل دغه حملې بیګا شپه او تیره ورځ شوي چې په وجل شوي کې دوه پاکستانیان هم شامل دي دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د بهرنو ځواکونو په هوایي حملو کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیګل دره کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وجل شوي وو د افغانستان د خوست امنیتي چارواکي وایي چې وو کسان چې د وسلوالو اغلاو سړی تختونی قتل او د نشئی توکو د قاچاق په تور نیولې دي د خوست امنیه کمانډان فیض الله غیرت مشالې د افغان څنګه ته وویل چې دا کسان له یو شمیر وسلو سره د یاد ولایت په بیلابیر سیمه کې نیول شوی دي خاغلی غیرت وایي که څه هم په دغه ولایت کې په ټولنیز ډول د جنایي جرمونو ګراف لوړ نه دی خو که چیرې واقعیت منځ ته راځي نو کشفي او امنیتي منصوبین هڅه کوي چې تورن کسان تشخیص او ژر یې د قانون منګولو ته وسپاري دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی نن سهار د یورپي هیواد ایټلی مرکزی سیمې د 6.6 کچې دلدلې لړدولې یو شمیر ودانۍ ړنګې کړې خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته خو د دغه هیواد د شهري دفاع اداره وایي یو شمیر کسان پس له هغې جوبل شوي چې د دغه دلدلې له امله ګڼ شمیر ودانۍ نسکورې شوې د دغه هیواد د شهري دفاع د ادارې مشر فبریزیو کوریسو ویلي چې د یو کس نه علاوه چې سخت جوبل شوی نور ټول په لسګونو کسان معمولی جوبل دي. یاد اداره وایي چې دوی د زیانونو د اندازې لګولو او د جوبلو کسانو ته د رسیدو لپاره هلیکاپټرې کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپل کونسلګری کارکونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي د هیواد پرېږدي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د هغو امنیتي معلوماتو پر بنیاد شوې چې ښایي سختدریدي ډلې د استنبول په هغو سیمو کې چې پکې زیات امریکایان اوسیږي د حملو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د کونسلګری کارکونکو د کورنو غړو نه کوي. راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. امنیتي او طبي چارواکي وایي پرون د حدیده په مغربي بندرګاه کې د امنیتي ځواکونو مرکزي دفتر په نښه کړل شو. دا ښار د هغو شیعه حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې دی چې د 2014 کال راهیسې له حکومت سره جګړه کوي. د حوثي یاغیانو رسنۍ د مړو شمېر 340 یادوي. له دې پېښې څو ساعته وړاندې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په مغربي ښار تیس کې د پولیسي وګړو په کورونو هوایي بریدونه کړي ول چې پکې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو. د رواني میاشتې په پیل کې د یمن په سرخار سنا کې هم د جنازې په مراسمو هوایي برید وشو چې په نتیجه کې 130 تنه ووژل شو. د مشال د خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ترې د دې مهال خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري په کراچۍ کې پر شیعهګانو ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د ناسم امنیتي نظام له وجې ترهګرۍ پیښو کې زیات کسان وژل کیږي. په دې اړه یو رپورټ لرو. عوامي نېشنل ګوند د شربت ګلې د نیول کېدو پوښتنه کوي.
چونکہ مختلف سیکشن اپنا پا آگے بند لگی دلی دی نو کیس اس پا عدالت کی دی منگا درخواست کرے دی اور منگا داغے دا پارا جس سے داغے قانونی حق دی آگا دا پارا من قانونی جنگ کو لگ گیا ہی
په یو پاکستانی ورځپاڼه کې د یو خبر د خپرېدو په سر د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له دندې لرې کړ شو. خو یو کارپوه وایي
حقیقت خود دا دے کی دا کم سٹوری خبر ہے چکی گی پا دے کی کسوک زیموار دے نو آغا خو پرویز رشید نہ دے او گتا سو او گرے نو اس خبر ہم دا کی گی چنہ دا ہوئی نارا کو تاہی شوی دا
ماہرین وائی دا بدن لیل وجی پا کوٹا کی ذہنی ناروغان زیاد شوی دی
لیکن بدقسمتی سر دل تشدید مر پا دے خطا کی یا پت گڑ ملکی دا سائکیٹرسٹ ڈیر غٹک کمی دا دا ٹیم مر پا والا باندی پر لس لاکھ کسانو باندی پا گڑ ملکی یو سائکیٹرسٹ اویلیبل دی
دې سربیره د باختر ستوري اونیس پروګرام هم اورېده شعر سره اوسه. په کراچۍ ښار کې وسلوالو د شیعه مسلکه میرمنو د مجلس پر مهال د یو کور بهر ډزې وکړې چې پکې 15 تنه وژل شول. د کراچۍ ښار د پولیسو مشر وایي پرون ماښام په ناظم آباد سیمه کې په دې پېښه کې 6 کسان ژوبل شوي هم دي. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نېټه هم د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ټولنې په یوه امامبرګه په لاسي بمي برید کې یو ماشوم وژل شوی او لږ تر لږه 13 کسان ژوبل شوي. تفصیل دا محمد عمران پر راپور کې.
د کراچۍ ښار د لویدي زون د پولیسو مشر ذوالفقار لړک د اتوار په شپه د پیښې پر ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې د یو کور دننه د زنانو مجلس روان وو او په دوه موټر سایکل سورو وسلوالو د کور نه بهر ناست نارینه باندې ډزې وکړې.
دو موټر سایکلو په چار دهشتګرد آئے ہیں اور انہوں نے گھر کے باہر کچھ افراد
دیوئی په دو موټر سایکلو سواره سلور وسلوال راغلی ولو د کور نه بهر څه کسان ناستو په هغوی د 9mm تماچې د لارې ډزې وکړې. د دې وروسته دننه په مجلس کې ناستې زنانه د ډزو په اورېدو بهر راووتلې او وسلوالو په هغوی هم ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې سلور کسان مړه او شپږ ژوبل شول. زموږ سره داسې اطلاع شته چې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري هم منلې ده چې داسې څرګندېږي چې د ترهګرې یوه لړۍ ده او موږ به په شریکه دا له منځه وړو. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی لخوا د شپې ناوخته جاري شوي بیان کې ویلې شو چې د پیښې یو بل تن هم په روغتون کې ساور کړه او د مړو شمېره 15 ته ورسېده. د دې پېښې ځینې کسانو مطبوعاتو ته ویلي چې دغلته کوم امنیتي چارواکي نه پر ځای کړي شوي چې په جواب کې ذوالفقار لړک وویل چې د شیعه ډلې کوم مجلسونه هم کیږي نو دوی ته په باقاعده توګه خبر ورکول کیږي چې وروسته دوی د امنیت لپاره پولیس لیږي. ولې د کورونو دننه چې څومره هم دستوري کیږي نو دوی ته خبر نه ورکولی کیږي او د دې مجلس هم دوی ته هیڅ خبر نه ورکړی شوی. د پیښې مړي او ژوبل کسان د خار عباسي شهید او آغا خان روغتونونو ته وړل شوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه دا پیښه په پام کې نیولې او امر یې کړی چې په برید کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیولی شي. د دې پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نیټه هم د خار لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ټولنې په یوه امام باړه د لاسي بم برید کې یو ماشوم مړ او لږ تر لږه 13 کسان ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې مو پر شیعه مسلمانانو د وسلول برید په اړه واورېدل. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د زیاتې مرګ ژوبلې باندې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د دې ذمهواري په حکومت باندې پرېوځي. ورځپاڼه لیکي که د ودانیو د امنیت مناسب بندوبست وشي نو د ډیرو خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی کېدای شي. ورځپاڼه لیکي په کار ده چې حکومت د ملک د ولس د امنیت د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ملیحا میرزاده د دې مقالې مهمې برخې دراوروي.
ڈیلی ٹائمز رسپانڈے لکھی پا پاکستان کے پترہ گرو بریدنوں کے زیادہ مرگ جوبلا دا امنیت ناسم انتظام خکارندوئی کوی. دا کوئٹے دا پولیسو تربیتی مرکز چی دا گل او نه پا منزنیش پا پری حملہ شیوا پا 2008 او 2008 کال کی هم دا وسلوالو تر برید لاندی را غلیو. رسپانڈے لکھی که دا زینو حساسو ودانو سخت امنیتی بندوبست کی گی هم خو بیا دا نورو امنیتی انتظام لپاما اوہر زول چی چی لاملے وسلوالو تا ورن نوتل آسان شی. رسپانڈا دا خبر منی چی دا اسپتالونو اسکولونو ساتنا سخت کار دی خو هاغ ودانے چی پکے امنیتی چارواکی کار کوی پکے مکمل اسارنا ممکن وی. د رسپانی په خبره د وسایلو کمی له امله د ودانو سم ساتنه نه کیږي خو د امنیتی چارواکو د ژوند حفاظت د اخلاقی بنیادونو علاوه په دې هم ضروری دي چې دوی د ترهګری خلاف جنگیږي. ډیلی ټایمز لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په ترهګری ضد جنگ کې د پوست سربیره عام ولستا سخت ځانی تاوان رسیدلی چې د خپګان خبره ده خو تر ټولو زیات خواشینونکې د بېګناهو انسانانو وژنه ده. رسپانه لیکي په پاکستان کې یو نوی خبره مخې ته راغلی چې د شهادت تنارې په نوم د حب الوطنۍ جذبه باندې زور ورکول کیږي خو رسپانه لیکي په پیښو کې ښکار شو کسانو کله هم دا نوی غوښتي چې وسلوال دی ووژني. هغوی یوازې په ناسم وخت او ځای کې د پاتې کېدو له امله د بریدونو ښکار شي. رسپانه لیکي حکومت ته پکار دي چې د شهادت ناره استعمالولو پر ځای خپلو ناکامو باندې توجه ورکړي او د خپلو لست حفاظت سم بندوبست وکړي. رسپانې په خبره ترهګري ترغې نشي ختمې دي تر څو چې حکومت خپل ذمہواری پر غاړه نه وي اخیستي. رسپانې لیکي حکومت ته د جامع او دوامدارو هڅو ضرورت دی سو د بې ګناهو انسانانو وینه نوره تویه نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختی کارت په تور د نیول شوي شربت ګلی گرفتاری په عدالت کې ننګولې ده. د ځوانانو د سازمان مشر محسن داوړ وایي ګوند یې وار لمخه د وکیل او پښتون ملتپاله سیاستوال لطیف افریدی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو افغان رونو خویندو مرسته کوي چې په پاکستان کې په اوسېدو یا له هېواده په ستنېدو کې قانوني ستونزې لري. د ویل په پېښور کې افغان قونسلګری او د شربت ګلې د خپلوانو سره هم دوی په تماس کې دي. نور تفصیل د شبیر جان نورو.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم مشر محسن داوړ مشال ریډو ته وویل چې د دوی ګوند وړاندنه د وکیل لطیف افریدی په مشرۍ کې د وکیلانو قانوني کمیټې جوړه کړې ده چې د هغه افغانانو قانوني مرسته کوي چاته چې دلته پوسېدو یا په واپس تللو کې څه قسمه قانوني ستونزې وي. ولې د شربت ګلو د نیولو وروسته افغان قونسلګری غړو دوی سره هم په دغه لړ کې تماس ونیو او د دوی ګوند پریکړه وکړه چې د شربت ګلو لپاره به په عدالت کې جنګیږي. دوی ویل چې پاکستانی حکومت یا ادارو له شربت ګلو سره داسې سلوک نه و پکار
نه و چې لکه داسې عمل شوی د پاکستان د ریاست طرف نه. یو داسې شخصیت چې مثال ټوله دنیا نظر دی پی خو هغې خپله دا خبره هم وکړه چې مثال مونږ خپله کډې دغه کډې راغونډولې او مونږ په یو څو ورځو کې خپله واپسي کوله خو بس په دې کې دې ته دا پېښه راوشوه نو هغې ډېر د پریشانۍ سره مخامخ.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو تنظیم ملګري وکیلانو یو غړي فضل واحد وکیل چې د شربت ګلې د وکیلانو ډلې یا پینل کې هم شامل دی مشال لیډو ته وایي چې په قانوني توګه دوی په مکمله توګه چمتو دي کیس عدالت کې دی، خو ولی خوشبینه دي چې شربت ګل ته انصاف په عدالت کې ملو شي او زر تر زر به راخلاص کړي.
چونکه مختلف سیکشن خپل پاغه باندې لګیدلې دي، نو کیس اوس په عدالت کې دی، مونږ درخواست کړی دی او مونږ داغه لپاره چې څه داغه قانوني حق دی هغه د پرمون قانوني جنگ کو لګیا یو. 1 نومبر پاغه کې تاریخ مونږ د پاکستان د قانون مطابق داسې قانوني دغه نشته د پیچ پاغه کې دی ته یا استثناء حاصل شي. نو زمونږ دا پوره امید دی چې کوم درخواست مونږ اوس په کوم عدالت کې جمع کړی پاغه کې به ته ضمانت ملو شي.
د خپل جاجب سترګو له وجه مشهوره چې د افغانستان مونالیزا ورته هم ویل کیږي، په 13 نومبر د ګل پور د پاکستان مرکزی د پلټنو ادارې یا اف ای ای د پیښور نوتی سیمینه د جالی شناختی کارت په تور کې نیولې وه چې دا وخت عدالت د 14 ورځو پریمان جیل ته هم لیږلې ده. او د یاد ادارې ویان مشال لیډو ته دا هم ویلو چې شربت ګل ته جالی شناختی کارت جوړونکي د نادره یا شناختی کارډونو جوړولو قومي ادارې اهلکارانو په ضد هم کاروي به کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د اطلاعات وزیر پرویز رشید له دندې لری کړی. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې د اکتوبر پر 6 نیټه د پاکستان په انګلیسي ژبه ورځپاڼه ډان کې د ملي امنیت شورا او د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې غونډې په اړه یو خود سخته راپور د نوموړي د ګوښه کېدو سبب شوی دی. د خبر پاڼې له مخې د راپور خپرېدو په اړه تر دې دمه راټول شوي شواهد ښیي چې د اطلاعاتو وزیر په دې لړ کې غفلت کړی، نو په دې اساس نوموړي ته د خپلې دندې پرېښودو ویل شوي تر څو په دې اړه خپلواکي او تفصیلي پلټنې ترسره شي. د موضوع تفصیل د سراج ظهیر نه.
اسلام آباد کې د خالی په ماخم د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید یې له خپلې چوکۍ څخه لرې کړی، ځکه چې نوموړی د اطلاعاتو وفاقي وزیر وو او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو صحافي د ملي امنیت شورا او د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې د غونډې خبر له ځانه خپور کړی وو. نو په دغه اساس دی له خپلې دندې څخه لرې کړی شو، ځکه چې له دې د غفلت څرګندېږي. بیان زیاتوي د پاکستان حکومت د پوځي او استخباراتي ادارو د چارواکو کمیټي جوړه کړی چې پر راپورټ خپرولو کې کوم کسان ککړ دي چې هغه په ګوته کړی. بل پلو پرویز رشید خپل استعفا لیک ویلي چې د دغه خبر پاړه په د باندې ناسم تورونه لګول کیږي، حالانکه د تل د ملي او حکومتي غونډو دراز احترام کړي او تر دې دمه یې چاته هم ناسم معلومات نه دی ورکړي. د نوموړي په وینا چې د ملک او جمهوریت په ګټه کې د اطلاعاتو د وزارت څخه استعفا ورکوي. د پاکستان سیاسي تجزیه کارند حکومت په دې فیصله باندې سوي مشال ریډیو چې د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس سانګي مشر او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی نو پختل نو هغه وی
اصل کې د دې بیک گراوند کې څه خبره پوښیده دي چې اوس پرې د خلکو ته پتا نشته. دا به لګ فلال کلاسیفایډ باندې دی او ساتلې ده، او د دې بنیاد دا دی چې کې دې شي یو سوال کې دیونه چاته یو مس اپروپریشن شوی یا اگزیکټیوټ پکې نو نو دې په وجه باندې دا یو مسله جوړ شو. زه دا ویم چې دا بل وسه دا میټینګ وشو، دې میټینګ کې ملټری دا کنسول کول دا
مشال ریڈیو پدی اڑپ اسلام آباد کے دیوبل سیاسی چارو تجزیہ کار سلیم احمد نو پختل نو ہاگا اوی چی حکومت د پوز د خوا د فشار کمول لپاره دا فیصلہ کړي.
حقیقت خدا دے چی دا کم سٹوری خبر چکی گی پدی کے کسوب زموار دے نو آغا خو پرویز رشید نہ دے او گتا سو او گرے نو اس خبر ہم دا کی گی جنا دا ہوئی نہ کو تا ہی شوی دا، یعنی دا خبر و درے دے شو کاوی پتی انٹرسٹ راستے یعنی انفارمیشن مشر دے کو جو اس ٹیم کی دا آرمی دے طرف نہ پریشر ہو پدی باندے او دی خوا دے عمران خان در نہ ہم دروانہ دا یو دو فوج دے مطمئن گالو دا بارا سے ایکشن اگست ضروری ہو، نو فی الحال دا ایکشن وا اگست شو دے دین ودا اوشی فی الحال چ لگون تے ٹائم ب ملاو شی حکومت تا دے 2 نومبر پور اس دا شے پس طریقہ باندے راہ کو دے شی.
صحافی سرل المیڈا دروانہ میشت پش پگم اکتوبر دا پاکستان پنگریزی جبی اور اسپانے ڈان کی دا پاکستان د ملي امنیت شورا د غونډې پاړه خبر خپور کړي وو. نوموړي په دغه رپورت کې ویلي وو چې اولسي چارواکو د هیواد پوځي مشرانو ته ویلي چې پاکستان په نړیواله توګه یوازیتوب خواته روان دی، نو په کار ده چې دوی د سخت دریځو پر ضد کاروایی وکړي. په دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا خبر بې بنیاده ګرځولی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په کوټه کې نفسیاتي ماهران وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د ذهني ناروغانو په شمیر کې هر کال زیاتوالی راځي. دا خبره د نفسیاتي ناروغیو ډاکټرانو په یو درې ورځني نړیوال کانفرنس کې کړې ده. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د نړۍ د نورو سیمو نه هم ماهرین ورغلي وو، ګډون یې پکې کړی. زموږ خبریال ایوب ترین پی رپورټ لري.
د ځینی مایرانو یا ډاکټرانو درې ورځنی نړیوال کانفرنس په کوټه کې روان دی. په کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادو څخه د نفسیاتو ډاکټران په ګڼ شمېر کې ګډون لري. وایي کانفرنس په وینا کې د نفسیاتو کارپوهانو اول چې په سیمه کې د تیرو درې لسیزو راهیسې روانې ناکرارۍ پر اولس ډېر بد اغېز اچولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو مایر نفسیات ډاکټر مالک اڅکزی راته وویل چې د 8 اگست پیښه او د پولیسو پر تربیتي مرکز د وسلوالو کسان د برید وروسته دغه کانفرنس ډیر لوی معنا لري.
په دې موقع باندې د دې کانفرنس انعقاد ډیر معنا لري. زموږ یو داسې کوشش دی چې موږ خلکو ته دا میسج ورسو چې په غم کې مردانه اوسه جانانه. موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپلو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې ژوندون کول دي، ژوندون یو حقیقت دی، مرګ او ژوند یو د بل سره ملګری دي، او موږ باید چې په مخ تلل وکړو او د خپل جامع د خپل سوسایټي د بهتري لپاره کوشش وکړو.
په کانفرنس کې د افغانستان د هرات ولایت څخه برخه لرونکي ډاکټر عبدالقدیم محمدی وایي
اول خو یو امن او امان پکار ده، دا ډیر یو لوی دغه بل محور چې ډیر ضرور ده، اقتصادي یا اکونومیک محور ده، چې په دې اکونومیک محور کې خلک باید اقتصاد سم وسه کار ولري، بیکاری و نه لري، جنگ نه وي، بدبختی نه وي، او ډیره تر ټولو مهم شی چې د تعلیم او تربیه یا ایجوکیشنل دغه پیاوړتیا ده، چې دغه پیاوړتیا کوم وکولې سو په جامعه کې له کوچنی تر لوی عملی کو ان شاء الله ډیر تغیر به راسي. د خلکو نظر به واسي، ولی به خلک و تروریست مخه کوي، ولی به خلک چور چپاول ته مخه کوي، ولی به خلک د قاچاق او د مواد مخدر ته مخه کوي.
کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول وویل چې دوی وسم وډیرو ډاکټرانو ته اړتیا لري.
کدل ته په هر ډیسټریکټ کې، په هر تحصیل کې پکار دا وای چې زینی امراض ډاکټر وای او د هغو د پاره سہولتونه وای او د خلکو د داخله او د بیرونی شوبې فعال وای. لیکن بدقسمتی سره دلته چې زموږ په دې خطا کې یا په ګډ ملکی د سایکیاټریسټو ډیر غټه کمی ده، د سایکیاټریک نرس ډیر غټه کمی ده، دلته سایکیاټریک مددگار خلکو ډیر کمی ده. دا ټیم موږ په حواله باندې پر لس لکه کسان باندې په ګرد ملک یو سایکیاټریسټ اویلیبل دی. په بلوچستان کې دا ټیم 1.25 کروڑ آبادی ده، موږ 14 کسان چې اویلیبل
دي. د ونی ورته چې دا وخت په پاکستان کې د نفسیاتو د ماهر ډاکټرانو شمیره یوازې 300 ده، او که د مریضانو شمیرې ته وګوري نو ونور نظر ډاکټرانو ته اوس هم اړتیا لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
پنځه ورځې وړاندې د پېښور په دوځو سیمه کې په شوې 14 کې د مټې مغلخیلو پولیس سوالدار محمد نذیر هم وشل شو. د نوموړي نه څلور بچي شاته پاتې شوي نارینه زامن هغوی وایي د پلار د خواهش مطابق د لوړو زده کړو هڅه کوي. دوی وایي په خپل پلار باندې ویاړي ځکه چې د ورانکارو خلاف یې په ډېرو عملیاتو کې په بریالیتوب برخه اخیستې وه. شانواز ترکزی د وژل شوي حوالدار محمد نذیر کور ته ورغلی.
پنځه ورځې وړاندې پېښور د وځو سیمه کې شوې 14 کې د مټه مغلخیلو پولیس حوالدار محمد نذیر وژل شوی. د محمد نذیر څلور زامن دي چې لا هم سبقونه وای او وای چې د پلار یې خواهش وو چې بچي ښه تعلیمونه وکړي او ډاکټران جوړ شي. 50 کلن محمد نذیر د وځو په تانه کې ډیوټي کوله او په دغه ورځ د پولیو په خصوصي مهم کې ورباندې 14 شوې وه. د هغه زوی وسیر احمد وای
بی سی می کړی دا اوس ماستر ته اپلای کوم او دلته کې جاب کوم واټر ټیکنیشین. هغه مونږ ته پته نه و، مونږ چې کله لاړو نو اول پولیس لین ته لاړو، ولته کې کسان راته وی چې زخمی دي چې کله راو نو بس مونږ ته پته لګی چې شهید شوی دی. هلته کې بیا مونږ کفن دفن کوو، بیا هلته کې جنازه وکړه.
وسیر احمد زیاته کړه چې پلاری په ډیرو عسکري عملیاتو کې برخه اخیستې وه او دی وای پلار به چې کله کور ته راغلو نو د هغه سره به د نورو زامنو د تعلیم او د راتلونکي ژوند په اړه ډیره مشوره هم کوله. کولی
ما کمیس را واست ما د عزیز زما ډیوټی لازم دن به نه ایتین واغه ما سره دا دین روان شو موږ دا کول لګو ګد دی ګنه دا دین ما سره روان شو او د دې ګیټ نه سره باجو ما ته چیز بیا تس نایټ ډیوټی کې زبې لګټم کنه تاسو سره دا کوي هغه د ذمہ ډیر دا چوکی وي زبې پنشن راشه من ان شاء الله زبې ذمہ نه سم او ما ته چې تاسو زبې قلبې چلہ اس قلبا ان شاء الله ترون نو ویل دکو
دا محمد نذیر کشر ورور داود جان په واکن پنجاب کې کیمیکل انجینیر دی دی وای چې وژل شوی محمد نذیر نه غوښتل چې ګنی اورونه عسکري نوکر او تلاړ شي
او ټوله خرچې به ما کولی زما والي سیف چې زمیدار او بیسیکلی نو نقد بیسې خو به دومره نه وي نور سره برابر وو نقد بیسو سوس چې هغه زمونږ چې ما غو مال اروز پیسې ما کولې بیا کلیش ته مرا پس راته ته پوس پکو کوټوټ باندې به سبق وي بیا یو سټی کې ایڈمیشن او هغه مال ډیر ډاډ راک خپل بچی یم خو ما ته چې راته قابلیت او تاوی مز انجینرینګ کومه ته ویلې سړی جوړم نو سومره چې هغه بس دمو سره مغه کړی دی
په دغه 14 کې دوه پولیس والا هدف شوی چې یو تن پکې زخمی ولی محمد نذیر پکې مر شوی او دواله ولس مټه مغول خیل شو قدر ته لا هم را روان دي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د شنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز پروګرام لزګونه ساتيري فارغ شول د سرتیرو د فارغ کېدو په مراسمو کې پوځي چارواکو له خلکو غوښتل چې د امنیت د ټینګښت او امن نظم لپاره د پولیسو سره خپل همکاري زیاته کړي زمون خبریال نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي
د خوست امنیتی چارواکي له خلکو غواړي چې د امنیت په ټینګښت او د عامه نظم په تامین کې له پوځي ادارو او په ځانګړي ډول پولیسو سره خپل همکاري زیاته کړي بل لوري ته د خوست یو شمېر دینی عالمان هم ټینګار کوي چې که پولیس له خلکو سره عادلانه او صادقانه چلند وکړي او خپلې دندې په ښه توګه سرته ورسوي نو د اساسي قانون بشپړ حاکمیت به لاره خلاصه شي دوی یادې څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه مراسمو کې وکړي چې په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د دوو شپېتو پولیسو د فراغت په مناسبت جوړ شوي ول د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان سمنمل شیر محمد مشال راډیو ته د پولیسو د فراغت په تړه وویل
دوش پیت نفر سربازان چې دی بال ته کول دي دوه میاسونه ملي پولیسو دي مسلکیز دکړو او سمبال دوی د نن د فراغت مراسم تر سره کیږي دوی ته تدریس په وخت کې د ملي پولیسو زدکړې د سلا د فن سلا زدکړه حقوقي بشر او هم سال دی دوی د مجرب استادان له خوانه دوی ته زدکړه ورکړل شوی ده
د خو سیوتن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان پولیس د خلکو سره دوستانه اړیکو تر او بلل او له خلکو یې هم وغوښتل چې پولیس سره په هر برخه کې همکاري وکړي
تر تور پورې چې پولیس په خپل دندو کې صادقانه عادلانه منصفانه چلن وکړلو د ټولنې د خدمت سر تر سوال په خاطر به دا د ټول افغانستان لپاره ویاړ وي ټول ځوانانو مې غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان ملي پولیس سره وګپ وګاو درېږي تر تور د افغانستان ملي پولیس خپل دندې په ښه شان سره سرته ورسوي د افغانستان اساسي قانون حاکمیت پیدا کړوي
د پولیسو له روزنیز مرکز دو تنو فارغانو د دوی د زده کړو او مهارتونو په باب وویل
محمد اشرف ډېر ښه استادان دي او موږ ته ښه تعلیم راکړه او موږ د خپل هاور نه د دفاع لپاره خچم تیو او موږ ښه زده کړې کړې دي
عبدالحکیم څو ما د غوښتنه د خپل ملي پولیسو د ملکی خلکو سره ښه چلند وکړي او خاور بیا وچلوي په هغه مشکلاتو کې د ملکی خلکو سره لاس یو لاس او یو موټه شي
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت له خلکو غوښتنه وکړه چې د جرمونو او ناامنۍ د مخنیوي په کار کې پولیسو سره خپل همکاري نوره هم ډیره کړي
امیدوار یم چې زمونږ پولیس د خپل خلکو د خپل وطندارانو اعتماد په ځان باندې پیدا کړي د خلکو نه مهیله دغه ده چې د خپل ورونو د خپل زمانو چې د دې بچیان دي د دې په خدمت کې دي د دې سره همکاري وکړي د دې ملاتړ وکړي د خلکو نه مهیله دغه ده چې په کومه منطقه کوم ځایونو کې چې آلتا پولیس شتون نه لري آلتا جرایم وکړي یا مجرمین وي یا غیر قانوني کړنې څوک تر سره کوي زمونږ سره لکه د تل په شان همکار وي
دی یادونه ورده تر اوسه د پولیسو د روزنیز مرکز د دورسو دورو خواوشا یو لسو پولیس د لنډمهاله زده کړو وروسته فارغ شوي دي کتون کې وای کچیر د پولیسو د زده کړو پروګرامونو لپاره لدرې میاشتو ډیره موده وټاکل شي نو د پولیسو پولیسو کې به پوځي ډیسپلین پیاوړی شي او خلکو سره به په سلوک کې هم خواله راشي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو 2113
15,300
او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو په پیښور کې درنګ ساتله سلور نیمې بجې کېدونکې دی. مایک مجید بابر ته سپارم د خبرنو د لنډیز لپاره.
په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعهګان وژل شوي دي. د دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود دلې منلې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د وزیر اعظم جرم پټولو لپاره د ملک پیسې خرچ کړې کیږي او د دوی احتجاج ودرولو لپاره ځای په ځای ناکو سره سره لارې هم بندې کړل شوې دي. عمران خان په ټول ملک کې خپلو کارکنانو ته هدایت وکړو چې هر قسم خنډانو باوجود سبا د ګل پورز بنیګالا ته راورسي. چارواکی وایي د پنجاب صوبی په خانیوال دله کې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختي کارت په تور د نیول شوي شربت ګولي گرفتاري په عدالت کې ننګولې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمن شربت ګل نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربت ګل او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدامات وکړي. د افغانستان د کونړ د امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېره زر پیل شي. نن سهار د یورپي هیواد اټلي مرکزي سیمې د 6.6 کچې دلدلې لړدولې. یو شمېر ودانۍ ړنګې کړې دي خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې له خپلې کونسلګرۍ کارکونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي دي هیواد پرېږدي.
مجید بابر او چې د دې محل د خبرونو لنډیز تاسو وړاندې کوریدونکو د خبرونه په روستیو 15 منټو کې د بیو کلتوري پروګرام د باختر ستوري د تباز محمد عابد وړاندې کوي. تر هغه وړاندې سوري پټونه هم لرو خو سره سنوي ته کتنه کو ورزو. اسلام آباد ته سراج زهیر او روچنن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارې کلی کې د پاناما لیکس په حواله د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب په نوم د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي مهم په آخري مرحله کې داخليږي او عمران خان سره د خپل ملګرو په 2 نومبر په اسلام آباد کې د درنی په خبره کلک ولاړ دي. بل طرف ته حکومت د درنی لپاره راتلونکو خلکو د نیولو لړۍ پیل کړي او تر دې دمه یو شمېر خلک نیولې او د دې سره سره د موټر وې او جرنیلي سړک هم ځنی لارې بندي کړي. حکومت چی پاکستان کې انصاف وایي چې حکومت له دوی سره غیر قانوني طریقہ خپلوي. د کومې پترس کې چې د حکومت دریض دی چې عمران خان اسلام آباد بندوي نو په دې خاطر د ولس د تحفظ لپاره دوی د گرفتاریانو سلسله شروع کړي. د ادارې په وینا دا کوم عمل چې روان دی دا د ملک او دولس په ګټه کې نه دی. د حکومت او مخالفینو ډلو دا ذمہواري جوړیږي چې دوی ټول کامی ګټي په نظر کې وساتي او د جوش نه بلکې د هوش نه کار واخلي او خپل دریض په دلیل سره وړاندې کړي. یا اخری کلی کې د پاناما لیکس معاملہ سپریم کورٹ ته تللو نه وروسته د احتجاج او د درنی جواز نه جوړیږي نو باید چې پاکستان تحریک انصاف او حکومت دواړه د سپریم کورٹ د فیصلې انتظار وکړي او خپل دریس په سپریم کورٹ کې وړاندې کړي ځکه چې هم دغه یو لار د دې مسلې د حل لار ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای د قبایلی جرګې لخوا د فټه د سیاسي مستقبل په حواله حکومتي اصلاحاتي رپورت رد کړی شوی دی چې له قبلې د دغه اصلاحات تولان جمن جوړېدو امکان پیدا شوه او د دې قبایلی جرګې دریض دی چې دوی په اعتماد کې ندی اغستی. په دغه جرګې کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دې اصلاحاتو کې حکومت ابهام پیدا کړي چې لوجي د لان جمن جوړيږي. ادارې وړاندې لیکي چې که هم د ځینې قبایلی مشرانو د اصلاحاتو لړکی یو رایه ده او ځینې بیا بل نظر لري خو د دې هر څو وړاندې دا ضروری ده چې د متاثرینو د بیا ودانۍ کار وشي او قبایلو ته لومړی بنیادی اسانی ورکړل شي. ادریس ته وچ حکومت له پکار دي چې د اصلاحاتو وړاندې قبایلو ته د روزګار، تعلیم، صحت اسانی ورکړي او د قانون او عین مطابق خپل حقوقونه ورکړل شي نو باید چې قبایلی سیمې په صوبه کې زم کول او یا ځان له صوبه جوړېدو معاملې په 2 نمبر وساتل شي او لومړی بنیادی حقوقونو ته پاملرنه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند کې د یو شمیر خلکو شاملې دو یو وجه دا هم ده چې په دغه هیواد کې اکثر خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي. خو د مقالې په خبره د یاد ګوند د کارونو داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګینې دوی د هیواد د مسلو هواري لپاره مخلصه هڅه کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ لکھی په افغانستان کې د سولې او ثبات په خبرو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي چې له وجې د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي. د دواړو لیکنو ځینې برخې د انیس اجمل.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې اکثر خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي نو ځکه د هواد یو شمیر وګړي په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شامل شول. مقاله لکھی په پاکستان کې زیاتره سیاسي مشران درغله، نااهله او بې پروا دي نو ځکه د پاکستان ولس خپل امیدونه له عمران خان سره تړلې دي. خو د مجلې په خبره عمران خان او دغه ګوند د کارونو نه داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګنې دوی به د هواد د رښتینې مسلو د هواري لپاره یو جدي یا مخلصه هڅه کړې وي. مجلې لکھی پاکستان تحریک انصاف ګوند یو داسې ګوند دی چې پکې یوازې د یو تن یعنی عمران خان د خوښې مطابق کارونه کیږي. د مجلې په خبره د یاد ګوند مشر عمران خان یو غیر یقیني، غیر مستقل مزاجه او د بل د فکرونو، خواهشاتو، خیال نه ساتلو والا تن دی. په تحریک انصاف ګوند کې دننه هیڅ انصاف او جمهوریت نشته او پکې زیاتره کسان پخوانی درغله سیاستوالان دي. مقاله لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې وسم د انصاف غوښتنه په اوچت غږ او په رښتیا توګه کیږي. البته د حیرانتیا خبره دا ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې پخوا یې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د قومي احتساب ادارې په ګډون ځینې ریاستي ادارې درغله او بیکاره یادې کړې وي، اوس د انصاف لپاره د سپریم کورټ ورونه ټکوي. فرائیډے ټایمز لیکي د عمران خان تحریک انصاف ګوند لومړی په انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ عدالتي کمیشن جوړ ولو غوښتنه وکړه، خو وروستو چې د عدالتي کمیشن پلټنې د عمران خان په خوښه نوي نو هغه یې رد کړې. مقاله لیکي اوس یو واری بیا عمران خان د سپریم کورټ غوښتنه کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف د درغلیو پلټنې وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان په اړه په برسلز کانفرنس کې مرستندویه هیوادونه پر دې سلا شول چې افغانستان ته به د راتلونکي څلورو کالونو لپاره 15.2 اربع ډالره مرستې ورکوي. مقاله لیکي د افغانستان لپاره د امنیتي شورا عملي کولو قرارداد 1215 سره په تړلو خبرو کې یو دا غوښتنه هم وه چې د سولې او ثبات پر ځای ساتلو لپاره په هڅو کې باید ښځو ته هم د سړو برابر د برخې اخیستو مکور کړل شي. مقاله لیکي د سولې او ثبات په خبرو کې د ښځو ونډه د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده. د هیواد د ښځو حقونو لپاره کار کوونکو د کلونو راهیسې د اندېښنې راپورته کړي چې حکومت به له طالبانو سره د سولې معاهدې ته د رسیدو لپاره په هڅو کې د ښځو حقونه له پامه غورځوي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د رامنځته شوي ملي وحدت حکومت د شمنو باوجود د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي او هم له دې وجې د بشري حقونو کارکوونکو اندېښنې زیاتې شوې دي. هیومن رایټس واچ لیکي د افغانستان ښځو ته د خپل ځان لپاره د خبرو هیڅ مکان نه ترلاسه کیږي نو بیا به څرنګه د بروس سکونډې پر مهال ټاکل شوي کارونه د ښځو د مفادو څرګندونه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
وسم د افغانستان په اړه دوه راپورونه سره دي. د غوس ملاتړ ماموریت له اعلان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړ چې د طالبانو مالی سرچینې کمزورې شوي او دغه ډله نشي کولای راتلونکي کال د سګانی هغې په څیر جګړو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د ناټو چارواکو د هغو څرګندونو په تایید چې ګواکې طالبان له مالي پلوه کمزورې شوي وایي چې دغې ډلې بشري منابع او تجهیزات له لاسه ورکړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو مالی سرچینې همداسې کمزورې شي په ډېر احتمال چې 2013 میلادي کال تر پایه ښایي دغه ډله له منځه لاړه شي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل راپور کوي.
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبلا اوختې او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړې دي. دا د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشنبې په ورځ په خبرو کې وکړې. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوي او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن،
طالبانو د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولی په هغه شکل چې په 2018 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوی او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزوری شوی او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
دولت وزیری له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې څو ورځې وړاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي و چې طالبان له مالي ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوې او له یوې واحدې رهبرۍ پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالي سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالي سرچینې وچې شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
خبر وی چې په افغانستان کې د روانې جګړې ترڅنګ د طالبانو د مالي سرچینو او بشري منابعو د وچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کېږي په تیرو 14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوې.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالي سرچینو کمزورتیا به دغه ډله لا نوره منزوي کړي. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې ده او له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغو ډلو د مالي سرچینو وچول دي.
د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافونو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د دغې ډلې غړو د یکشنبې په ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت وو چې له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر مرستیال ویان د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو موجودیت ردوي او وایي چې د حکومت ټولې چارې په عادي ډول پر مخ ځي. په دې اړه عبادالله حنانزه له کابل راپور لري.
د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو زیاتېدو افغانان اندېښمن کړي او افغانستان یې له ناورین سره مخ کړی دی. دغه ډله ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې لارې ژر تر ژره حل او د افغانانو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د مدني ټولنو دغه ګډه کاري ډله وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې د چارو په مدیریت کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلی چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. د یادې کمیټې یو غړي خلیل روفي وویل
د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې او قانوني لارې حل او پرې نږدي چې دغه اختلافونه د ټولنې پر نورو برخو اغېز وکړي. د خپلو فعالیتونو او کړنو په اړه ملت ته ځواب ووایي څو د ملت او حکومت ترمنځ کومه فاصله چې رامنځته شوې له منځه ولاړه شي.
دغه ډله له وخته مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار بولي. مدني ټولنې داسې مهال د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو اختلافونو اندېښمن دي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي و چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او پر یو بل انتقادونه به د افغانانو او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوری کړي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو خبرې او په وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې یو ځل بیا زور واخیست چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا وکړه چې ولسمشر غنی پر ده باور نه لري. په ورته مهال د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی بیا د یک شنبه پر ورځ په خبرو کې ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او یوازې د لیدلورو تفاوت دی چې ژر به حل شي.
څرنګه چې خلک تمه لري افغان حکومت هم دا تمه لري څو خلک د قانون له مخې خپل نظرونه وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په خیر ده. د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته، یوازې د ځینو مواردو په اړه په لیدلورو کې تفاوت شته چې د اندېښنې وړ نه دي. د حکومت ټول کارونه په عادي ډول پر مخ ځي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو او عامو خلکو هم د همدې مسلې په غبرګون ویلي چې په کار ده د حکومت مشران خپل اختلافونه د تفاهم له لارې حل کړي او د لویو هیوادنو یو ستونزو د هوارۍ برخې ته پام واړوي.
د مشال تر رڼا لاندې دا داویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څو بهشک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اور ادن کو د دیخ پرونه راپورونه هم دمرو اوس خپل قربان نجیب احمد اجازه ورکي او تاسو باختر ستوري پروگرام اوري چې باز محمد عبید تاسو وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسې کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د خېګڼې په ارزښت یو رپورټ لرو، بیا به په پښتو فولکلوري ادب له استاد محمد داود وفا سره د مراکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د غزنی په کلتوري او فرهنګي ارزښتونو یو انځوریز نندارتون ته هم تم شو. رپورٹ ترازو په پښتني کلتور کې خېګنه داسي ورزښت دی چې سوګي هم لچا سره وکړي، د ژوند تر پایه یې پد پالي، تر دې چې راتلونکو نسلونو یې هم یاد ساتي. په همدې اړه مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه رپورٹ کې خبرې کړې دي. سره لدې چې په تیرو سلورو لسیزو کې د کورنیو جنګونو له امله ګڼ شمېر پښتني ارزښتونه یا خو له منځه تللي او یا هم کمرنګي شوي دي، خو خېګڼه داسې یو ارزښت ګڼل کېږي تر ابده یاد ساتل کېږي. که څه هم اوس د پخوا په شان د خېګڼې ارزښت هم نه پالل کېږي، خو ټولنپوهان په دې باور دي چې که څوک له چا سره خېګڼه وکړي راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې خېګنه د پښتني ارزښت تر څنګ اسلامي ارزښت هم دی، نو ځکه یې پښتانه پورین تندي پالي.
پښتانه قومونه خپل ځان ته خپل کلتور لري او خپل ځانګړي فرهنګونه لري چې هغه په خېګړو باندې یو د بل سره په مرستې او په تعاون باندې ولاړ دي. قرآن عظیم شان کې رب العزت فرمایي ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها، و د نیکۍ بدله نیکی ده او د بدۍ متقابل عکس العمل. او نیوټن هم دا خبره کوي چې هر عمل عکس العمل لري، که خدای وکړه ښه بدله ورسیږي او که بد دی وکړه نو بس پتا ته رسیږي. نو زمونږ په پښتني کلتور په لنډیو کې په بیتونو کې په شعرونو کې دغه رو او دا فکر ډیر زیات منعکس دی. زه فکر کوم چې د پښتني اصیل فرهنګ یوه ځانګړنه دا ده چې په دې کې د خیر ښېګڼې او د تعاون او د مرستې فرهنګ ډیر پرمختللی دی، او نورې ټولنې هم باید د دې نه درس واخلي.
لیکوال او کرکتونکی سید امرالله امید وایي چې که په پښتني ټولنه کې څوک د چا سره خېګڼه وکړي نو دا معنا لري چې پښتو یې ورسره وکړه.
کله هم چې پښتون د خېګڼې د مسلې سره مخ کیږي نو هغه ته دوه فلسفه ډېرې اهمیت لري. په دې باندې باور لري چې خېګڼه د اسلام مبارک دین له نظره دا د انسان سره کول پکاري، او بله فلسفه بیا پښتني فلسفه ده. دا هم هغه جوهر ګڼي چې د پښتونولۍ د اصل نه سرچینه اخلي. په دې معنا چې پښتون هر کله یو خېګڼه چا سره وکړي پلانې د پلانې سره نیکي وکړه او د پښتو کار یې وکړه، د یو چا سره ظلم کېږي د یو ګاونډي سره، مګر بل سړی پښتون دی څنګه هغه راځي او پکړه کړه دې سړي نه او دفاع کوي ودرېږي د سره خېګڼه کوي، دا خپل هغه پښتني اخلاقي مسؤلیت هم ګڼي. یعنی دغه خېګڼه چې د دې انسان سره دغه پښتون کوي دا په حقیقت کې خپل پښتني جوهر یې ګڼي، هغه پښتو یې ګڼي.
شاعر او لیکوال ګلستان غالب وایي خېګڼه داسې یو اصل دی چې انسان ته په ټولنه کې شخصیت ورکوي.
موږ د خپل دیني احکام او بل دغه زمونږ ټولنیز ارزښتونه حکم کوي چې موږ باید خپلو دوستانو خپلو خپلوانو سره خپلو ښاریانو سره د خپل وطن خلکو سره خیر ښېګڼې وکړو دوستي وکړو مرسته وکړو لاسنیوی وکړو په سخته کې واپس تنسه کې د ټولنې ارزښتونو ته پام کولو سره چې دغه ښېګڼې موږ یو بل سره کوو یو د انسان د شخصیت د تبارز دغه د غښتلکیا دغه په ټولنه کې د نوم د رامنځته کولو چې دا یو ښه شخص دی دا د ښېګڼې والا سړی دی دا خلکو ته په تنسه کې ودرېږي دی په خدای خلکو ته لاس ورکوي په پکې شریکۍ کې ورته ودرېږي په مړ ژوندي کې ځان شریکوي د خیر او غم له سره خلکو ته ځان خبرې دا خپله په ټولنه کې د انسان د شخصیت د لوړتیا بحث کوي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې که په ټولنه کې د ښېګڼې ارزښت وپالل شي د خلکو ترمنځ به مینه او محبت زیات شي د بدبختیو او نفرتونو ټغر به ټول شي او خلک به د خپلو روایاتو په رڼا کې خپل سپېڅلي ژوند ته دوام ورکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو د پښتو په فولکلوري ادب له استاد محمد داود وقوانه ډیر څه اورېدلی وي. دا چې له کومو تدابیرو کار واخیستل شي چې ځوان لیکوال او د ادبیاتو محصلین د فولکلوري ادب غني کولو ته وهڅول شي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، ستاسو د نظره په داسې یو متودولوژي باندې کار کول پکار دي چې زموږ ځوان نسل د فولکلور راټولونې په لارو ګودرو باندې وپوهوي؟
ولې نه، داسې میتودولوژي خو ډېره ضرور ده او دا د پوهنتونونو استادان کولی شي چې هغه مضامین چې د فولکلور پیژندنې په برخه کې په پوهنتونونو کې تدریسېږي هغوی په سیستماتیک ډول او منظم ډول باندې محصلینو ته وښیي. مګر په عمومي توګه باندې ادبیات چې دي دا د افغانستان خلکو ته یو دویمه درجه ارزښتمن شی ښکاري. اوله درجه دوی ته د ژوند تامینول، اقتصاد او د پرمختګ او ترقۍ کارونه دي. له بده مرغه چې داسې ده او باید داسې نه وی، نو په دې حساب باندې که یو زمونږ یو پیاوړی لیکوال، یو فولکلورست یو کتاب د میتودولوژۍ په اړه باندې ولیکي هم یا یو څېړنه وکړي، نو هغسې درناوی نه پر ځای کېږي چې باید وي. ځکه چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو درناوی مخ په کمېدو دی او د مادي او اقتصادي ارزښتونو درناوی لوړ دی. دا نو موږ یو وروسته پاتې ټولنه یو، په دې کې شک نشته دی چې موږ مادي او اقتصادي ګټو ته او لوړاوي ته اړ هم یو، مګر په عمومي توګه په دنیا کې مادي ارزښتونو، فرهنګي ارزښتونو او اقدار دا تر پښو لاندې کړي دي او هغسې نه پالل کېږي لکه چې باید وي. نو خدای دې وکړي چې ځوانان خپل فرهنګي ارزښتونه وپالي او پام شي ورته، بیا نو په دې لړ کې د فولکلور ټولونې کار ته او د هغې د میتودولوژۍ په اساس باندې سیستماتیک کار کول زما خیال دی دومره ګران به بیا نه وي.
استاد، په دې وروستیو کې تاسو په همدغه برخه کې یو کتاب ولیکه چې اوس عملا د پښتو ادبیاتو په هنځو کې تدریسي کې نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې څه فکر کوي چې زموږ ځوان نسل په تیره محصلین به دې ته وهڅوي چې فولکلور ټولونې ته یې پام واړوي؟
ما خو په همدې بنیاد باندې یوه هڅه کړې ده چې منظم تدریسي کتاب په فولکلور کې نه و او دا هڅه مې کړې ده که څه هم نیمګړې به وي او پوره به نه وي، مګر زه چې څومره فکر کومه په سرکاري سطحه باید زمونږ فولکلور ټولونې ته پام ډېر شي او په پوهنتوني سطحو چې هغه هم په عین حال کې سرکاري کار دی، ځکه چې افغانستان کې پوهنتونونه دولتي دي زیاتره او یا که شخصي هم دي هغې کې بیا ادبیاتو څانګې نه دي فعالې، نو په هره وجه باندې چې وي په سرکاري لحاظ باندې باید فولکلور ټولونې کار ته او په مجموع کې فرهنګي کار ته درناوی ډېر شي، ارزښتونه باید لوړ شي. که داسې ونه شي ورځ تر بلې د نورو ژبو او د نورو تمدنونو اغېز
مخ په پراخې دودې او د پښتني فرهنګ اغیز مخ په کمې دودې نو تر څو پورې چې عمومي او سراسري کار په دې سطحه کې ونشي دغه سیمه ایزې وړې هڅونې به عمره اغیز ونه لري لکه څومره چې د خلکو ورته تمه ده.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو، ځوانه کس محمد انور دانشیار چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او په غزنی ولایت کې محصل دی، د تیری سه شنبه په ورځ د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د غزنی په کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو د تصویرونو یو نندارتون وړاندې کړ چې حالې په ریپورت کې درکوو. د اکاسۍ د هنر دغه انزوریز نندارتون په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ګډه جوړ کړی و چې په ګڼ شمیر کې مینهوالو یې ننداره وکړه. په نندارتون کې د غزنی په فرهنګي میراثونو، عبیداتو، ټولنیز ژوند او د خلکو په ستونزو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي ول. دا چې د دغه تصویري نندارتون څخه موخې سوي د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر انعام الله گوهر په دې اړه وایي.
په دې هدف ته اوس موږ لیوې خو د عکاسۍ هنر ته کار وکړو، د عکاسۍ هنر تقویه کړو، هغه عکاسان ملګري چې له مختلفو اجنسو سره کار کوي هغوی تشویق کړو. له بلې خوا د کلتور د مهمو تاریخي ځایونو ساتنه، هغه خلکو ته ورپېژندل، هغه خلکو ته ورېیادول او په دې برخه کې د دولت د حکومت توجه راړول و دې چې د دې تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد بشیر محمدی وایي د نندارتون له جوړېدو یو ادب دا و چې د ځوان نسل او ملي سوداګرو پام د غزنی فرهنګي میراثونو ساتلو ته واړوي.
دغه نندارتون مختلف موخې درلودې چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز موخې موږ ته درلودې. د هېواد وتلې یو نامتو اکاس دانشیار صاحب ډېر ښایسته د غزنی فرهنګ، ټولنیزې ستونزې او مشکلات، د خلکو اقتصادي وضعیت، د تاریخي دنګو دیوالونو او منارونو او تاریخي عبداتو وضعیت په انځور کښلی و. هر تصویر کې سلګونه خبرې وي. زموږ یوه بله موخه دا وه چې زموږ د تاریخي عبداتو په رغونه او پالنه کې زمونږ سره باید تجاران، قومي مشران او دغه نور ځوانان دا خلک همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو د غزنی دنګ دیوالونه، منارونه، تاریخي عبادات او فرهنګي ارزښتونه وساتو.
د عکاسۍ د هنر له دغه نندارتون څخه په لسګونو ځوانانو ننداره وکړه. یو تن وایي چې د تصویرونو په لیدو دې ته وهڅېد چې د غزنی په اړه پراخه مطالعه وکړي.
داس تصویرونه وکړي چې موږ مخکې لیدلي و خو ډیر دقیق هم نه ورته کتلي. په داس سترګ هم نور چې دا یو تاریخي ارزښت هم لري، یو فرهنګي ارزښت هم لري. اوس موږ بعضې داسې سیمې ولیدلې چې موږ د هغو تاریخي ارزښت هم پوه شو او دې ته یې وهڅولو چې موږ د هغې په مورد مطالعه وکړو.
محمد انور دانشیار چې په ښه ظرفیت لرونکي کیمره یې تصویرونه اخیستي ووایي هیلی لرله چې غزنی هیوادوالو او نړیوالو ته په تصویرونو کې وښیي.
غزنی نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره یو تاریخي سیمه ده، د اسلامي تمدن مرکز دی. خو که نورو برخو کار شوی هغه بېله مسله انځور خپله یو هنر دی. په دې هنر کې هیڅ کار نه و شوی. په غزنی په اړه په تاریخي کتابونو کې ډېر څه شته دي خو په تصویر کې ډېر څه کم مسایل راغلي دي. یو غټه موخه همدا وه چې غزنی انځوریز کړو، غزنی نړۍ ته د تصویر په ژبه ور وپېژنو. بله موخه دا وه چې دغه هنر چې دا کاسي هنر دی د دې د لارې د غږ سیمې د خلکو ته یو ډول خدمت وشي.
دی وایي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د نورو تاریخي ځایونو په اړه ورته تصویري نندارتونونه هم جوړ کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شئ.